سلامونه وخت په خیر. نن پنجشنبه د کپ درویشتمه وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. تاسو ازادي راډیو ته خوښ یاست. پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ده. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ هغه اېدا چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافر وړونکي ریل ګاډي برید د هغو ترهګرو لخوا تنظیم شوی و چې مشران یې په افغانستان کې دي په کلکه رد کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې دوی د پاکستان د پوځ د ویان هغه بې اساسه تورونه چې د پیښې په تړاو یې پر افغانستان لګولي په کلکه ردوي او له پاکستاني لوري غواړي چې د داسې غیر مسؤولانه څرګندونو پر ځای خپل امنیت او د داخلي مشکلاتو حل ته پام وکړي. هغه ویلي چې د هیڅ بلوڅ مخالف ډلې غړي په افغانستان کې نشته او له دې ډلې سره نه دی پخواونه هم وس د دوی اړیکې شته. د پاکستان د پوځ د امریکا دفتر پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ادا کړی چې استخباراتي راپورونه په سرګند تاییدوي چې په بلوچستان کې د مسافرو پر ریل ګاډي وروستۍ برید د هغو تراکرو ډلو د مشرانو لخوا تنظیم شوی چې له افغانستان څخه فعالیت کوي او زیاتوي چې د دغې پیښې په اوږدو کې هغوی له بریدګرو سره مستقیم تماس درلود. د خبر پاڼې له مخې پاکستان تمه ښودلې چې د طالبانو سرپرست حکومت خپل مسؤلیتونه پوره کړي او تراکرو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه ترسره کړي. پوځ همدارنګه ویلي وو چې پر دغه ریل ګاډي ټول 33 بریدګر یې وژلي او له 21 ترغمل شو. پرته چې د ژغورنې په عملیاتو کې له څلورو سرتیرو سره یو ځای وژل شوي نو ټول یې ارغمل ژغورل شوي دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې روسیې ته تللې امریکایي پلاوی په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند په اړه نن له روسیې چارواکو سره خبرې وکړې. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو جګپوړي همکار له دغو خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین سره هر ډول لنډمهاله اوربند رد کړی دی. یوری یوشاګوف له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خپره شوې ویل چې د یو اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز په چې کیف پریسلام کړي یوازې اوکراین ته وخت ورکړی چې پر ځان هغه فشارونه کم کړي چې روسیه یې پر ځواکونو راوستي دي. اوشاکوف زیاته کړي چې په دې اړه یې خپل دریځ څرګند کړی چې دغه اوربند له دې پرته چې د اوکراین پوسته په د لنډې مودې لپاره په آرامۍ د ساه اخیستو فرصت برابر کړي بل څه نه وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیار په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او تعقیفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه هم په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او تعقیفونو کچا د جنوري په پرتله 15% زیاته شوې ده. د دې راپور له مخې په فبروري میاشت کې له 1400 د زیاتو کسانو نیونې او تعقیفونه ثبت شوي دي. د پاکستان پوځ ادا کوي چې په بلوچستان کې د مسافرو پر ریل ګاډي وروستۍ برید د هغو ترهګرو ډلو لخوا تنظیم شوی چې مشران یې په افغانستان کې دي. خو د افغانستان حکومت بیا دا خبرې رد کړې دي. همداراز قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو په نښه کولو او د خپل منځني اړیکو د بیرته اعاده کولو لپاره څو موافقې لاسلیک کړي دي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په دغو موافقو کې چې د قرغزستان پلازمېنې بشکیک ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په مهال د کوربه هیواد له ولسمشر صدر جباروف ترمنځ نن پنجشنبه لاسلیک شوی. د ګډې پولې د په نښه کولو یو تړون او د اوبو د زیرمو په ګډون د سلاتی اړیکو د بیرته اعاده کېدو دوه سندونه هم شامل دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ شاوخوا 980 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمن او سیمو پر سر له نږدې درویشتو کلونو راهیسې خبرې هم روانې وي. دواړو ولسمشرانو چې له بشکیک څخه یې په آنلاین بڼه په فرغانه دره کې د دوو امنیتي پوستو د پرانستلو ننداره وکړه. ویل چې سر له سبا به د بشکیک او دوشنبه ترمنځ د هوایي شرکتونو الوتنې د مسافرو وړونکو بسونو او تاګ راتک او نور خدمات له سره پیل شي. او د امریکایي زندانیانو یو ډله د چهارشنبه په ورځ په کویت کې له بند آزاد شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د زندانیانو کې د امریکا یو شمېر پخواني هغه سرتیري او قراردادیان شامل دي چې په کویت کې د نشه یي موادو اړوند جرمونو په خاطر زنداني شوي وو. د خبری ټولګي کې موزه فرشتہ سحاق د قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ هر کله کوم. وړاندې په مجله کې ورا سره واوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ وایي چې د روان کال په فبروري کې پاکستان نه وتلي افغان کډوال په سخت حالت کې دي.
د کډوالو موږ د پیښور نه چې راغلي وداسې هیڅ مرسته کومک موږ سره نه ده شوې. موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې کورونا را د جوړ کی کار زمينه را ته برابر کړي.
همداراز د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ ماشومان او تاید سرخکان د واکسین د نه پلي کېدو له امله شکایت لري.
یعنی د موږ اکثر موږ ماشومان چې د سرخکان مرض باندې تخته دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه موږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
او له میدان ورته کبا وورو چې ځوانانو د نوي کال پر اتلو سره د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل کړ.
ودولنه خوم په دوه برخه کې ډیره غوښتنه ده چې نوای کول د بوټیو د شون باید کې دي نه د نورګی ویني موږ اوس بار کړی دی د جماعت دی خو
د دې راپورونو تفصیل او نور راپورونه وړاندې را سره ورېدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلاس ورزو د افغانستان اړوند راپورونه باندې پایل کوو. اروپای ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دغه هیواد خلک لا هم له شدید انساني او د بشري حقوقو له ناورین سره مخ دي. د دغه ټولنې غړو هیوادونو په یو بیان کې په بشپړ او برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت او د ټولنې په ټولو برخو کې د خزو د ځواکمنتیا غډون او مشري غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال فیروز عزیزی اورو.
اروپای ټولنې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او انساني کړکیچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول خزو او وینجونو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR د دایمي کمیټې د 29مې غونډې په بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه خبره شوې د دغې اتحادیې غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقوقو له کړکیچ سره مخ دي. د غټولنې د طالبانو لخوا د افغان خزو او انجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولي غندلي او په برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د خزو د ځواکمنتیا ګډون او مشري د غشن لنړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خزو او انجونو هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. لزده کړو بې برخې راهلي ازادي راډیو ته وویل
نیمه پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده وقت نیمه پیکر از جامعه افلاج باشه.
د ټولنې سم نیمای برخه غځون جنې جوړوي کله چې د وی ټولنې نیمای برخه فلج وی هغه ټولنې نیمګړې وي. سم په پوسنې او بدو اقتصادي شرایطو کې چې موږ ورسره مخ یو یو لامل یې پرخزو همدا لګول شي وي محدودیتونه دي.
یو مېرمن هم چې د طالبانو د حکومت له خوا د محدودیتونو لامل اوسګره سوي او نه غوښتل پر راپور کې نوم خور سي. ازادي راډیو ته وویل
پوسنې شرایطو کې جنې د ډیرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او نه او نا امید دي ځکه ته باندې کله چې یو انسان د کلونو کلونو زحمت په یو شیبه کې خاور کیږي او لمنځه زینو څه فکر کوي چې هغه به څه احساس ولري.
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته د دوی حکومت خزي او انجونې تستاکلو او کار په ګډون لغپلو بنسټیزو حقونو به برخې کړي دي. سره لدې چې د نړۍ بیل بیل هیوادونو او نړیوالو سازمانونو تل د افغان خزو او انجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه کړي خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندې کړي. هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې خوونې او روزنې روغتیايي خدمتونو او باثبات ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سختو اقتصادي شرایطو ته په پام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ غوښتي چې له پاکستان او ایران د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو
هر ورځ شپه ورځ.
بیا هم خبرونه ته خره غلاست ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ماشومان ته د سرخکان یا شرې د واکسین د نه پلې کېدو له امله شکایت کوي. ډېری دوی وایي چې ماشومان ته د واکسین نه دی شوی چې له امله یې وس د شرې ناروغۍ سرهخته دي. د چې ولې د واکسین ماشومان ته نه کیږي، په دې اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په تاسې حال دا چې د بی پولی ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف تازه ویلي چې افغانستان کې یوازې هغو درې روغتونونو کې چې دوی پرې څارنه لري په ورځني ډول یو ماشوم له شرې ناروغۍ څخه مري. په دې اړه نور حال بلا به دې سپوږمۍ واورو.
یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
د ننګرهار د چین ولسوالۍ د چلګزي اوسیدونکو نجیب الله دای چې وایي ماشومان یې د واکسین د نه کېدو له امله په سرخکان یا شریخته شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
مخبل ماشومان واقع چې په دې ناروغي باندې اخته یا عائشه وه، امینه وه، فاطمه وه، او بس دا ولا چې بس د طبي او د ډاکټر زیات شوي دي کنه. یعنی ځنې وسره ټوخي کوي کړو کې ځنې شری یعنی د زمنګ اکثر زمنګ ماشومان چې دي د سرخکان مرض باندې اخته دي. یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي. نو مونږ ته څوک راغلي نه راځه کارانه غلي او واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي، خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی، ځکه چې د ماشومان په دې مرض باندې اخته دي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو نور الله هم وایي چې ماشومان یې په شریخته دي.
زما ماشومان په ناروغي اخته دي، شری په ناروغي او خارخ پر خطر له ډیر بد وضعیت ته هیڅ واکسینو نه دي کوم تداوی ماغه نشته ده. شدید تب ده او ترن ته موړي دي او هیڅ تداوی نه کی. مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوي چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي، موږ مرسته ته ډیره سخته شدید اړتیا لرو.
دوی وایي لډیری مودی راهیسې د طالبانو حکومت او یا کومې بلې روغتیايي ادارې د سرخکان یا شری واکسین کمپاینونه نه دی عملي کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بی پولی ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه ویلي چې په هغو دریو روغتونونو کې چې دوی یې څارنه کوي د شری ناروغانو شمیر ډیر زیات شوی او هر ورځ یو ماشوم له دې ناروغۍ مري. MSF زیاتوی چې د روان میلادي کال لپاره یوازې په تیرو دوه میاشتو کې د بلخ، هرات او هلمند په دې روغتونونو کې د شری یا سرخکان 4099 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې یادو روغتونونو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د سرخکان له امله د مړینې پیښې درې برابره زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د MSF استازي میشایل لوپای ویلي سرخکان د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواک دي او پیدایشي د زړه ناروغي لري ډیره خطرناکه ناروغي ده، خو په خبره کې د واکسین له لارې مخنیوي کېدای شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د واکسین پوښښ لا هم ټیټ دی. هڅه مو وکړه چې د شری د ناروغۍ د واکسین د نه رسېدو او د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاند یې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې روغتیا پالان وایي چې د شری د واقعیتو ډیرېدل بیلابیل عوامل لري. د ماشومانو داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
خلک کم کم هم په هوای لري، یعنی د عامې روغتیا وزارت چې کوم سپارښتنه ورته کوي هغه نه مې عملي کوي. د واکسین پاک لباندې نو په دې خاطر باندې زموږ د واقعیت لوړیږي. د میزال یا شری مهاجرین ورونه زموږ چې د نږدې همسایه هیوادونو څخه ګاونډي هیوادو څخه هغه خپل هیواد ته راستنیږي، نو په دې وخت کې د اکثر ماشومانو واکسین نه وي ترسره کړي، نو دغه واقعیت لوړوي. نو چې کله هم به ځینې کورنۍ کې زموږ هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي هغې ته خپل سر درمل کاروو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په وروستي راپور کې چې د مارچ په 4مه یې خپور کړی ویلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 1506 کسان د ساري تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي.
ازادي راډیو تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. اوس هم د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورزو. اروپایي ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د دغه هیواد خلک لا هم شدید انساني او بشري حقوقو له ناورین سره مخامخ شوي دي. البته دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېری خلک له بد وضعیت سره مخامخ دي. همداراز د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ هم په ورته وخت کې راپور ورکړی دی، وایي چې د روان کال په فبروري کې د جنوري په پرتلا په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو کچه 15% لوړه شوې ده. یونیسیار په خپل تازه راپور کې ویلي په دې موده کې له 1400 زیات افغانان نیول شوي او بندیان شوي دي چې له 1500 زیات یې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. ځینې نیول شوي افغانان بیا وایي چې د پاکستان د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال ورسره خورا بد چلند شوی او هغوی چې افغانستان ته شړل شوي د ګڼو ننګونو خبره هم کوي. په دې اړه نور حال فیروزی عزیزی اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو د کچې د لوړېدو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د غیدارې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه په خپل یو راپور کې ویلي په 13 فبروري میاشت کې په پاکستان کې له 1400 ډیر افغانان نیول شوي او بندیان شوي چې 50% زیاتې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. دا راپور چې د ریلیف پر ویبپاڼه خپور شوی پکې راغلی چې د روان زیږدیز کال له جنوري میاشتې 15% لوړوالی ښیي. یو ان ایچ سی آر ویلي په دې موده کې د راپور په ټکو سره دی چې د تورخم دروازه د فبروري له 22مې بنده ده. له پاکستانه د افغانانو د شړلو یعنی ډیپورت کولو کچه کې 40% لوړوالی راغلی چې یوازې 13 فبروري میاشت کې افغانستان ته 1900 تنه ستانه شوي چې له دې شمېره 1400 تنه یې ډیپورت کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت ځینې نیول شوي افغانان وایي د نیولو پر مهال ورسره د پاکستاني پولیسو لخوا نامناسب چلند شوی دی. په اسلام آباد کې وي میشتې افغاني چینې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل 13 میاشت ده او کورنۍ پولیسو نیولې وه.
دین اولو دا بحیر پا غلوم ریو که ایزاوز مکتولا کورانی ونی ولو حاجی کم تا انتقال کرو زمان که غاسنا چلی و سفارتا مدلو دل وی قدل او دا غل مخی بیترا خوشی کرو خو مکتر چنوری کورانی وی حقوی افغانستان تا ریپورت کری دو دوی چلان دیر بدو کل چه مونگونی ولو ماتی و ویل چنن تا تر طول مخی افغانستان تا استول کیگی دوی افغانانو سره هیڅ همراویا نه کوي.
هغه افغانان چې بیا افغانستان ته په جبري توګه ستنه کړل شوي په هیواد کې د سختو کړاوونو خبره کوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې لډیرو کلونو ژوند ورسته نږدې 2 میاشتې مخکې شړل شوی دی.
زمونږ خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. کور مې نشته دی، کوټه مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي. د وړو مشکلات ډېر دي، حالات زمونږ ډېر زیات خراب دي. د کډوالو منګا د پیښور نه چراغلی ودا سی هیڅ مرسته کومه کوم سره نه ده شوی. منګ د حکومت نه دا وخت نه کوشش کورونه را لجوړ کی کار زمينه را ته برابر کی.
د یادونه ده چې په پاکستان کې کډوال داسې مهال دوی سره د ناسم چلن خبره کوي چې همدا 13 د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوی عبدالکبیر په کابل کې د پاکستان سفارت شرزدافیر عبدالرحمن نظامی سره د لیدو پر مهال ترې په هغه هیواد کې کډوالو سره د سم چلن او زغم غوښتنه کړې. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې د پاکستان حکومت د غیر قانوني بهرانیانو د راستنولو پلان اعلان وروسته له 800,000 340,000 ډیر افغانان له دغه هیواد بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
و سم په دې برخه کې ورزو یو نړیوال موضوع ده. په داسې حال کې چې امریکایي پلاوی په اوکراین کې د یو لنډ مهاله وربند د وړاندیز په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی. کرملین بیا وایي چې ځواکونه به یې ډیر ژر د کورسک سیمه په بشپړه توګه له اوکراینی ځواکونو تصفیه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د هیلمن دی چې کرملین به د امریکا لخوا په اوکراین کې وړاندې شوی دیر شو ورځنی وربند چې کیف هم پرې سلا کړي ومني. نور دا چې په دې برخه کې نور څه دي نور خالي په دې راپور کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسیې په لویدیځ کې له کورسک سیمې څخه د کتنې په مهال خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې ژر تر ژره اوکراینی ځواکونو ته ماتې ورکړي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې پوتین چې پوځي جامې اغوستې وې په دغه اقدام سره متحدو ایالتونو ته پیغام ورکړ چې موسکو د جګړې په ډګر کې برلاسی دی. په داسې حال کې چې روسیې په وروستیو میاشتو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې پرمختګونه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې او تړون وکړي، داسې اندېښنې زیاتې شوې چې کیف چې لویدیځ ملاتړ کړی ښایي دغه جګړه وبایلي. د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکوپ به چې نن پنجشنبه موسکو ته رسېدلی نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. روسي چارواکو وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار مایک والتس د چهارشنبه په ورځ په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند وړاندیز جزئیات له روسیې سره شریک کړل او موسکو چمتو دی چې په اړه یې خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې وویل چې د هیله مند چې کرملین به د امریکا لخوا وړاندیز شوی دیرش ورځنی اوربند چې کیف ملاتړ کړی ومني. د ټرمپ له دغو څرګندونو څو ساعته وروسته کرملین د ولسمشر پوتین تصویرونه خپاره کړل چې پکې نوموړی په پوځي جامو کې ښکاري او د روسیې په لویدیځ کې د کورسک له سیمې لیدنه ترسره کوي. د دې سیمې ډېرې برخې اوکراینی ځواکونو په تیر دوبي کې په یوه ناڅاپي برید کې لاندې کړې وې، خو اوس داسې ښکاري چې دوی نیول شوې سیمې له لاسه ورکوي. پوتین چې زیات په پوځي جامو کې نه لیدل کېږي وویل زموږ دنده په نږدې راتلونکي کې په لنډ ممکن وخت کې دا ده چې په کورسک سیمه کې ځای په ځای شوي دښمن ته پرېکنده ماتې ورکړو. پوتین په اوکراین کې د وړاندیز شوي اوربند یادونه ونه کړه، خو دا یې هم وویل چې موږ ته پکار ده چې د کورسک سیمې د پولې په اوږدو کې د امنیتي زون په رامنځته کولو غور وکړو. د روسیې د پوځ په وینا اوکراینی ځواکونه اوس د کورسک سیمې په څه کم 200 کیلومتره مربع ساحې کنټرول لري، په داسې حال کې چې د ځواکونو په تیر دوبه کې پر دې سیمې له پراخ برید وروسته شاوخوا 1300 کیلومتره مربع ساحه لاندې کړې وه.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم خراغ لست ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورزو. وردګ ولایت میدان وردګو کې ځوانانو د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي چې دا کار د هیواد سمسورتیا د اقلیمي بدلون سره د مبارزې او ښه چاپیریال د جوړولو په موخه کوي. دوی لغه خلکو هم د غوښتنه کړې ده چې د هیواد سمسورتیا لپاره د نیالګي کې نوی او خپل چاپیریال د ځان ته سمسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پسرلي پر اتک سره حکومت او خلک په ګډه ګڼ شمېر نیالګي د هیواد سمسورتیا په موخه کینوي، خو دا چې پالنه یې څنګه وشي، حکومت باید په دې برخه کې څه وکړي او خلک د نوي کال پر راتلو سره باید څه تیاریاں ونیسي، خصوصا د سمسورتیا په برخه کې، دا ټول به په تفصیلي بڼه په دغه راپور کې وورو.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر ځوانانو په دغه ولایت کې د هیواد د سمسورتیا او د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه د نوي کال پر اتاک سره په عمل منفي ځایونو لکه مسجد، ښوونځي او مدرسو کې د نیالګیو کښېنولو لړۍ پیل کړې ده. عصمت الله د میدان وردګو ولایت د هغه ځوانانو څخه دی چې د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په عمل منفي ځایونو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. نموډی چې اوس مهال خپل یو موټر په نیالګیو بار کړی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د ودول نه خوم په دوه برخه کې ډیره غوښتنه ده چې نوای کول دی بوټي د شون بوت کې دی، نه د نولګي ویني موږ اوس بور کړی دی د جمعات دی، خو نه نور کوي ګرم سدي چې د واد کلا د پوره ده دی موږ په خپل په کال کې د شون یو کې دی نولګي د شون جالو ونی دی د غنور زینتي ونی دی د ټول مم د خطر غکړې دی واد کلا په خط.
د شپې ته کلن عبدولی هم د هغ ځوانانو د ګروپ غړی دی کوم چې لیڅی رنګشت دی او په وړیا توګه په عمل منفي سي مکه نیالګی کښېنوي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
ان شاء الله که د الله تعالی رضا وه، ان شاء الله تم صدر راتلون کال کې موږ نیالګیو د کېنول ډېر هغه لرسې کې نیالګي به کېنول خیر سره مصد د مڼو د بادامو یې شو نیالګي به انشاءالله به کېنو په مرور د وخت سره.
د دې تر څنګ د میدان وردګو ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین هم د ځوانانو د هڅو هرکلی کوي او وایي چې دوی هم پلان لري چې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړي. عزیز الله سعادت د چاپیریال ساتنې پر ریاست کې د عامه پوهاوي مدیر دی.
دا منګه د پسرلی درتلو په درشل کې د چاپیریال ساتنې ریاست واړوند ادارې پلان لري چې سکل په دې ولایت کې په زرګونو نیالګي کینوي تر څو د چاپیریال په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت تر څنګ په اروزګان او هلمند ولایتونو کې هم تازه د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه پیل شوي دي، خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې هر کال کمپاینونه ترسره کیږي او نیالګي کښېنول کیږي، خو د نیالګیو بیا وروسته پوره ساتنه نه کیږي. هغوی د خلکو غوښتنه کوي چې کله نیالګي کښېنوي نو تر پایه دې پالنه وکړي.
کندهار کې د کورنیو غنمو څخه د وړو د تولید کچه لوړه شوې ده، خو صنعت یې لا هم د ستونزو سره مخ دی. د دې ولایت د صنعت او معدني خونو چارواکي وایي چې کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي. دا چې نور څه حال دی دا په دې راپور کې واوري.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکه څلور میاشتې مخکې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار سره د نړیستا د کار او سبر کوڅې و تقریبا موږ سره 50 نفر کار کوي. د دا د
د یادی فابریکې مسول ګل احمد وایي دا فابریکا د 280 ټن وړو د ورځنی تولید وړتیا لري، خو د برېښنا د کمښت له امله تولید اوس مهال یوازې 100 ټنو ته رسیږي.
تقریبا برق وسه ته ساته دی، په ته ساته کې نومر سل ټنه مال باسو، او که چیرې برق سلیر ساته سي یعنی دوه نیم سوه در دوه سوه چار ټنه پرې موږ تولید کوو پروسس کوو د ورځې په سلیر ساته کې. اوس پیلن د ټول افغانستان ته ځي، اوس دا موټر ته وینې د هلمند ته بارېږي، لشکرګاه ته بارېږي، هلمند ته او غزنی ته هم ځي، اوس غزنی موټر ځي، کابل ته ځي، خوست ته ځي، او دغسې سره تیر سه دا پر دغه لین باندې چې سم دغه دي د سالنګ سجې خو ته ټول ته ځي، در جلال آباد پرې دورې بیا داسې در هرات پرې ځي. خپل وطني غنم دي، وطني تقریبا شپږ رقمه مال موږ باسو، شپږ رقمه تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکي وایي دوی د عصري ماشینونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د اړتیا په صورت کې دوی د بهرنیو غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي، بیا دلته ذخیره لري، دوه ذخیره لري، په یو قزاقي غنم لیږي او بلته وطني لیږي، بیا ځي پورته کیږي څلورم چت ته، هلته بیا پرېول کیږي، پرېول سوله بیا راځي دلته باډیان، دلته وړه کیږي بیا بیرته پورته کیږي، بیا د جاسو دوه درې رقمه وړه وځي.
درې څلور میاشتې کیږي دلته راغلی یم، وطني وړه مو باسو، قزاقي مو باسو، سوپر مو باسو، پوشي چالو وړه مو باسو.
دروژې رنگونه.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د زړه د اخلاص ډک سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. الحمدلله دا ډېره ښایسته روژه ده سږ کال، خو نه تنده پکې شته نه د خاص لوږه پکې شته، ډېره په خیر تېرېږي. الله پاک چې زموږ د ټولو مسلمانانو څخه قبوله کړي ورور، د ټولو افغانانو شتمنو وروڼو سمو دا خواسو، دا هیله ده چې دغه کوم غریبانان مسکینان چې هر څوک خپل په علاقه کې لري باید خپل دروس د هغوی سره مرسته وکړي، د هغوی لاسنیوی وکړي. روژه ده نو هغه غریبانان چې د ډوډۍ وس نه لري، د غوړو وس نه لري، نو د هر مسلمان ورور که په وسه پرای باید د هغوی لاسنیوی وکړي او د هغوی سره مرسته وکړي. مننه د ازادۍ راډیو سره.
ازادي راډیو ټولو ګډونوالو ته سلامونه، چې هیله لرو چې جوړ او روغ یاست. نو ژبه تر دا مهاله په شپ خیر پیل کړی وي ان شاء الله. ډیر شایسته روژې ده زموږ د هلمند په ولایت کې، ان شاء الله ورای سر شایسته باران موسم ډیر نه ډیر شایسته روژې ده. بل تاسو یو کال بیا رالی چې بیا د شایسته روژې راځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی راجو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. راجو کې چې روغ جوړ بیا سره روژه به په خیر وي، او کوم ستونزه به نه وي، دا بارانی هوا به مون په خیر وي. زه نو د کندهار شاولي کوټ ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خو ته روژه الحمدلله ښه ده، خیر روژه ده، هوا به ګرمې دي، څه خبره نه لرو.